مذاکرات حاضر نشینو د دې موافقې ژغورل به ډیر سخت کار وي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن بیړنۍ غونډه کوي چې د اسرائیل او د غزې ترمنځ پر سرحدي سیمو د وروستیو خونړیو پیښو په اړه خبرې پکې وشي. په ملګرو ملتونو کې د کویت ډیپلوماتیک ماموریت د امنیت شورا د دې غونډې د رابللو ژغ کړی دی. د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې پرون لږ تر لږه 50 فلسطینیان ووژل او 1200 زخمیان شو. دې کسانو بیت المقدس ته د امریکا د سفارت د انتقال پر ضد اعتراض کړی و او اسرائیلي ځواکونو ډزې ورباندې وکړې. خو اسرائیل ویلي چې پوځیانو یې له خپلو سرحدونو دفاع کوله او د حماس وسلوالو هڅه کوله چې د اعتراض کوونکو په جامه کې پر اسرائیلو حمله وکړي. له دې امله دوی ډزو ته مجبور شوي دي.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او خی چاره د ځوان فکر په وی بلې ونیزې ژوندۍ خبرونه کې اجمل تورمان در سره د تخنیک پچارو کې عبید الله عبیدی را سره همکاري کوي او موضوع مو د ځوانان او مطالعه په خبرونه کې را سره ملمانه دي لیکوال شاعر کرکټونکو او ژورنالیست طاهر ځلان د پوهنتون استاد انجینر اتی الله رسولي او لیکوال او شاعر جاوید احمد اوربل درنو ملمنو خره خلاص دغه شان تاسو درنه اوریدونکو هم کولای شئ په تلیفون د موضوع په اړه پوښتنه وکړئ او خپل نظر هم را سره شریک کړئ. د تلیفون شمیرې مو دي 0999 40 50 40 او 0922 25 50. پسر ښاغلی ځلان تاسو سره ځو کدر ته وایي چې نن سبا په افغانستان کې که د ځوانانو او مطالعې موضوع راواخلو وضعیت څه ډول وینئ تاسو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د مطالعې اړوند باید په پیل کې د ځان سره دوه خبرې په نظر کې ونیسو. یوه دا چې رسمي مطالعه، یوه غیر رسمي مطالعه. رسمي مطالعه په دې معنی چې هغه کتابونه لوستل، هغه درسونه لوستل چې ځوانان د مجبوریت په اساس باندې باید په پوهنتون کې او په مکتبونو کې هغه ولولي. او دویمه برخه د غیر رسمي مطالعه ده چې د شوق او علاقه لمخي د لا زیاتو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره ځوانان کتابونه لولي، بیلابیلو برخو کې په ټولنیزو رسنیو کې مطالعه کوي، په ویب سایټونو کې او همدارول د انټرنیټ للارې. خو په لویه کې چې موږ ګورو د پخوا په نسبت باندې وضعیت ډیر ښه شوی دی. یعنی زه چې څومره د خبرندوی ټولنو د ملګرو سره په اړیکه کې ما او هغوی په دې اړه خبرې کوي، وایي چې پخوا به دغه آزاد کتابونه د 1500 ټوکو کې په شمیر کې به چې چاپ شول نو بیا به کلونه کلونه پراته وو. خو اوس کتاب داسې چې په کال کې دوه ځلې او درې ځلې هم چاپ شي او شمیر هم چې هغه زرګونو ته رسیږي د ټوکونو شمیر. په بیلابیلو تعلیمي برخو کې تاسو وګورئ زمونږ ځوانان ډیر خزلیږي، دا په دې معنا ده چې کوشش کوي. خو لا هم په دې برخه کې ستونزې شته. ده ستونزې دا دي چې تر اوسه پورې د مطالعې د غوړېدا لپاره په داسې کلتوري پروګرامونو کار نه دی شوی چې هغه ځوانان وهڅې یا ځوانان تشویق کې او پاغو کې او ولوله او تلوسه پیدا کړي چې په کتابونو پسې وګرځي، په خبرو پسې وګرځي او په لیکنو پسې وګرځي.
ډېر ډېر مننه ښاغلی اوربل. ځلان صاحب وویل چې د پخوا په پرتله باندې مطالعې شوق د ځوانانو سره ډېر شوی دی، ښه شوی دی او کتابونه څو ځلې چاپېږي. آیا تاسو هم وضعیت دغه شان وینئ؟ کوینئ فکر کوئ چې دا چې مطالعې سره خلکو علاقه د ځوانانو په ځانګړي ډول زیاته شوې ده لامل یې څه کېدلی شي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دې کې شک نشته چې په اوسني وخت کې د مطالعې سره د ځوانانو شوق زیات شوی دی، ځکه زه خپله چې کله کتابخانو ته ځمه نو هغلته نه یوازې د ادب په برخه کې، د شعر او نثر په برخه کې ډیر زیات نوي تازه کتابونه راځي، بلکې پر علمي موضوعاتو باندې علمي کتابونه هم ډیر زیات بازار ته راځي او له دې ښکاري چې اخیستونکي زیات دي او دا پروسه مخته روانه ده او ډیر خلک یې لولي. زه فکر کوم چې په اوس وخت کې د ځینو کتابونو لپاره دغه اعلانونه چې دی په ټولنیزو شبکو کې دغه چې کیږي دا ډیر زیات موثر دی. ځینې کتاب خپله خپرندوی خپل ادارې چې دی مطبعې چې دی هغوی د خپلو کتابونو په اړه باندې اعلانونه خپروي په ټولنیزو شبکو کې، او اکثره لیکوال کله چې نوی کتاب بازار ته راسي په ټولنیزو رسنیو کې دوی د هغوی یو قسم اعلان یا د هغوی یو معرفي خپروي. فکر کوم چې په دې برخه کې هم هغه کسان چې د کتابونو لیوال دي هغوی هڅېږي چې دغه کتابونه پسې وګرځي پیدا یې کړي او ولولي. او بل زموږ په هیواد کې په اوسني وخت کې په لکونو ځوانان دي چې هغوی په تعلیمي ادارو کې دي، مکتبونو کې دي، پوهنتونونو کې دي، تعلیمي موسسو کې دي، نو که هغوی درس هم وایي تر څنګ یې دغه د کتابونو خوا ته هم توجه کوي، په خپل مسلک کې کتابونه لولي، او یا هم که چیرې دوی د ادب سره، د ژبې سره، یا هم د نورې دنیا سره دوی علاقه ولري، نو په هغه برخه کې کتابونه پیدا کولی شي لولي.
ډېره ډېره مننه. ښاغلی رسولي، ما په فیسبوک کې ستاسې فیسبوک پاڼه تعقیب کړې ده، تاسو یو کمپاین ډول یو شی جوړ کړی دی، مثلا چیرې چې زه یو چاته یو کتاب ورکوي، هدف مو د دغه کار نه څه دی؟ آیا د مطالعې ته د خلکو هڅول په ځانګړي ډول د ځوانانو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه مخکې زه د ازادۍ رادیو د ځوان خپرونې اوریدونکو او د افغانستان ځوان نسل ته د نننۍ خپرونې د لارې سلامونه وړاندې کوم. تاسو ویل چې د فیسبوک پاڼه کې، دا فیسبوک پاڼه یو هغه پاڼه ده چې نن په افغانستان کې ډیر زیات د استفادې وړ ځوان نسل لري. موږ پروګرام لرو په نامه د ایس پی پی یا سټوډنټ پروموشن پروګرام، یا د محصلینو د ارتقاء ظرفیت پروګرام. د دې پروګرام یو اساسي خدمات په نامه د ترویج فرهنګ مطالعه ده چې په ټولنه کې باید موږ د مطالعې فرهنګ رواج کړو. نو زما شخصي خپل معرفت به کله چې د یو ځوان سره، یو علمي شخصیت سره، یو فعال یا یو رهبر سره، یا یو د دولت چارواکي سره، هغه چارواکي چې د دولت فعلاً مدیریت کوي تر رئیس جمهور پورې، چې تنها تر رئیس جمهور پاتې دی، چې غذر زمونږ ملاقات تاسو تنظیم شوی نه دی، ما ټولو ته یو جوړ کتاب ورکړی دی. هدف د دې کتاب نه زمونږ ترویج فرهنګ مطالعه ده په ټولنه کې.
رسولي فعال دي، ولې غیر فعال ته نور کوي چې هغه فعال شي؟
کتاب البته دا پیام دی، در حقیقت کې ترویج فرهنګ مطالعه هر یو ته ورکړی دی. زه زیاتره هغه محصلین چې په پوهنتونو کې فعلاً مصروف د تحصیل دي، کله چې دوی راځي زموږ سره په سر مخامخ کیږو یا موږ سره معرفت حاصل کیږي، دوی ته اولین معرفت زموږ کتاب د قلم نه شروع کیږي. نو دا خاصتا نه دی چې فعال یا غیر فعال، دا په عام ډول دی. اما معیار موږ ورته ټاکلی دی چې باید کتاب مدیران ټولنې ته وکړو چې په ټولنه کې اصلاحات راولي. دا د زموږ هدف دی.
بغیمانه ازلان چې تاسو مخکې وویل چې داسې ټولنیز پروګرامونه، کلتوري پروګرامونه نه دي شوي د دې لپاره چې ځوانان وهڅول شي، تاسو کېدای شي یوه طرحه وړاندې کوئ؟ مثلا څه ډول کلتوري پروګرام وشي چې یو ډول یې ووایي چې ځوانان وهڅي کتاب لوستلو ته، مطالعې ته؟
د کتاب د پروموشن څو لارې دي. تقریبا په نوره نړۍ کې هغه استفاده کیږي او ډېرې ګټورې دي. یوه یې له هغې دا ده چې مثلا حکومت د دې دپاره یو د جایزو د ورکړې یو ډېره شفافه سلیقۍ نه، یو ډېره شفافه طرح جوړه کړي، برنامه جوړه کړي چې په کال کې یو ځل یا په کال کې دوه ځایه غورو کتابونو ته جایزې ورکړي، او جایزې باید داسې جایزې چې واقعا ارزښت لري، او په دې وطن کې د هغې جایزه چې څوک واخلي باید هغه خلکو ته یو ارزښتمن کتاب او د کتاب لیکوال معرفي شي. دویما دا ډیره ضروری ده، ځکه چې کله یو کتاب وشته، خو زه شخصا زما درک دا دی ډیره سلیقۍ ده. هغه څوک چې د چا دوستان دي، هغه څوک چې د چا ملګري دي، هغه څوک چې د چا په مافیهي بانډونو کې دي، هغوی مخکې کیږي. هغه یو کتاب هم لیکلی چونکه د هغه د بانډ دی، نو هغه ته دا د افلاطون د نو لبه د مرغه زمونږ فرهنګي فضا لدغه مافی سوچ نه دا وتی او دې زمونږ یعنی په ډیرو برخو کې زمونږ فرهنګ ته تاوان رسولې. تاسو وګورئ چې په لسو کالو کې لس نوی لیکوال یو ټولنه پیدا نه کی نو د هغه ټولنې په حال باندې افسوس پکار دی. دا ولې نه پیدا کیږي؟ علت دای چې کله مافی سوچونه یې نو هغه که د هغې په حلقه کې ور ننوتلې خو خطخه که په هغې مافیي حلقه کې ور دننه نه شوې نو ته به همیشه په حاشیه کې پاتې یو. که هر څومره ښه لیک وکړې، که هر څومره ښه کتاب چاپ کړې، که هر څومره ښه دغه وکړې، حتی دغه مافیایي ډلې دغومره هم نشي کولی چې هغه کتاب واخلي. سره د دې ځان ته د فرهنګ وارثین وایي، ځان ته د فرهنګ ساتونکي وایي، چې کوم لیکوال هغه کتاب چاپ کړي د دوی د بانډ نه بیرونه هغه چې ورته ورم کې بیا ډېر په بې پروایي سره د هغه بیچاره زړه مش خا 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 زه ولا ښه دي کړي چې یو کتاب د چاپ کړی، بیرته هغه ته فیډبک نه ورکول چې تا د کتاب چاپ کړی ښه دی چاپ کړی خراب دی چاپ کړی دی. نقد پینې کیږي په رسنیو کې چې نقدونه وشي، بحث وشي چې ولا یو نوی کتاب چاپ شوی دی، داسې مسایل دي، جنجال برانګیز دی، دا پکې دي، دې سره یوې موضوع سره څوک اختلاف وکړي، بلې موضوع سره څوک ملاتړی وکړي، نو داسې چې د خلکو ذهن ته د کتاب او د کتاب د لیکوال په اړه تازه تازه معلومات وړاندې کیږي. نو زمونږ په ټولنه کې له بده مرغه دغه نقد یو ډېر حیثیتي شی ګرځېدلی. که په چا د نقد وکړو فکر کوي چې ته ګوندې د هغه توهین کوي، حال دا چې په اثر نقد او یو چاته احترام دا کاملا
دغه لاره چې اور بل سه پیشنهاد کړ چې مثلا په فیسبوک کې، مثلا په ټولنیزې رسنیو کې، ټویټر کې، هر شي کې چې معلومات خپرېږي د کتابونو په اړه، دا څومره مؤثره ګڼي؟ مثلا ما خپل د ولیدل چې کله بغدادي پیر چاپ شو کنه، دې په ډېره پراخه کچه دې ته تبلیغ وشو په ټولنیزو رسنیو کې، او همدار چې مثلا فکر کوم چې دویم چاپ دریم چاپ ته ورسېږو، دا څومره مؤثره لاره ګڼي؟
دا ډېره دا خو اصلا په کار خو خپرندوی ټولنه ته څو شیان دي. یو خدا ده چې هر دلته په افغانستان کې خپرندوی ټولنه بس یوازې د کتاب چاپ او بیرته پیسې ګټل دا دي ټولې نه خیم. البته باید هر خپرندوی ټولنه یو دروانشناسانو ډله ولري، مشاورین، د هغوی پرله پسې کار دی چې څه ډول کتاب چاپ کړي، چا د پاره کتاب چاپ کړي، کوم موضوعات دي چې خلک ورته اړتیا لري. دا نه چې د بازار پسې لاړ شي چې ولا پلانکي ډوله کتاب. دا په دې وروستیو کې به تاسو ګورئ چې هر خپرندوی ټولنه ګوري روانشناسي کتابونه، چې هر خپرندوی ټولنه ګوري د مدیریت کتابونه. نو یعنی یو دوه درې موضوعات دي خلکو رانیولي او دا د دې دپاره کړي چې دا فکر کوي دا د پیسو ګټلو یوه ذریعه ده. خو زه فکر کوم نه، خپرندوی ټولنې باید ټرینډ جوړ کړي، معیارونه جوړ کړي، او لوستونکي باید دوی وروزي. ټولنیزې رسنۍ یوازې د پوهاوي په برخه کې، د خبرېدو په برخه کې هغوی سره مرسته کوي شي، خو تر څو پورې چې علمي او دغه کار د مطالعې د دود کول لپاره سیستماتیک نظر رامنځته نه شي، ګټه نه لري. زر ته باور در کوم بغداد پیر ډیر خرچ شو، ډیرو کسان نه دی لوستی. زما ډیر نږدې ملګري وو د دې لپاره چې ځان په دې د یوسف په مینانو کې وشمیري، په فیسبوک پیسټ کړه ده. او خبره دا ده چې کله په شعوري توګه، یعنی د خلکو په پوهه کې دا ځای کړی شي چې دغه کتاب ولې مهم دی، په بغدادي پیر باندې لس علمي او د کره کتنې مضامین ته ولوستل؟ نه، ما نه دي لوستي. مثلا د هغې نه وړاندې ځینې نور کتابونه چاپ شو، سینوها ډېر مشهور شو. په سینوها باندې لس مقالې ته اوسه پورې پښتو ژبه کې ولوستې چې ولې ارزښتمن دی، ولې مونږ د پیړیو پیړیو وړاندې شي نن دغومره لولو، څه شی دي پکې، زمونږ د ټولنې ته پکې څه اضرار دي، زمونږ ټولنې ته پکې څه ګټې دي. نو کله چې دغه علمي بحث او مباحثې نه وي، لوستونکي جامع دي، یعنی د هغوی ذهن باندې بس صرف د فیشن په توګه باندې، چونکه ما یاد کړ چې پلان کې کتاب دی، نو تا یاد کړ کتاب زلاړلم، یا مې واخیست یا مې بل ځای نه کسره کاپي کاو په فیسبوک کې مې شیر کړ. نو زه دا وایم چې ټولنیزې رسنۍ ډېره یو ښه وسیله ده، نن سبا مفت وسیله ده، ډېره کم مصرفه وسیله ده، په هغې باندې خلک خبروي شي. خو د مطالعې دود چې دی تر دې ور اخوا دا دی چې خلک او پویږي سره کوم مطالعه وکي کوم کتاب مطالعه کی د یو شاعر شیری ټولګه چاپ شوی د ولی خلک باید ولولي لنډ کیسی چاپ شوی دی ولی ولولي د ټولنیزو مسایلو په اړه باندې کتاب چاپ شوی ولی خلک باید ولولي نو دغه د بحث او مباحثه او د کره کتنې دغه دود چې عام شي نو خلک ضرورت پیدا کوي ځکه نوی په دغه نقد او په دغه بحث مباحثو کې نوی مسایل مطرح کیږي خلکو سره یو نوی ایډیا پیدا کیږي چې ولادي کتاب ته زه ضرورت لرم نو اوس موږ دا شی نه لرو تاسو وګورئ زمونږ کره کتنم سلیقې ده که چا به طرف کره کتنه وکړله یو واری ورته را برک شو چې پلان کې استاد دې ته وګوره وغه وګوره حال دا چې کره کتنه د نظر اظهار دی بیان دی ښکارا کول دي نو ولې ته د خپل لوستون کې نه یو کره کتون کې هیڅ کوم آسماني مخلوق نه وي ولې ته د خپل یو ستا لوستون کې ولې د خپل لوستون کې نه دا حق خلی چې هغه تاسو سره اختلاف د نظر وکړي
ډېره ډېره مننه اوربل صاحب مخکې ځلان صاحب د کتابونو تجربه جایزو د ورخ برکې وای چې دا خبر وسره خو دوی دا مویل چې مثلا مافی باندونه مثلا دي چې سلیقوي چلند کیږي فکر کوي دغه کار که مثلا اختیام سلیقوي چلندونو په اساس باندې دا جایزې ورکول کیږي دا فکر نه کوي چې هغه چې کتابونه لیکي کنه هغه کتابونه لیکي ولې دغه جایزې نه ورکول کیږي دغه دوی به رقم ظلمات شي او دغه د کتاب دا ټول بازار چې په یو شکل د اشکالو به دا اغیزمن شي
تورمن صاحب زه په دې برخه کې اوسه بیل نظر لرم زه د سو نه مخکې په یو پرهنګي مجلس کې و کنه خپل سلام صاحب په مغزه کې هغه د جورې هیئت کې و څلور پنځو شو کتابونو د کال غوره کتابونو ته دوی جایزه دوی یعنی دوی با صلاحیت کسانو پکې یو له با صلاحیت کسانو څخه سلام صاحب هم پکې و یعنی دا کار ستا شاید دغه د مافیایي حلقې سره زه دومره یعنی ما ته ډېر زیات اهمیت وړ خبره نه ده په دې کې زما په نظر باندې ځینې نور عوامل چې دي هغه په دې برخه کې ډېر زیات قوي دي خپله لیکوالي چې د یوه قوي انګیزه غواړي لیکوالي یو مسلک دی مینتوب غواړي کچیر یو لیکوال د خپل مسلک سره مینتوب ونه لري مسلک یې ونه ګڼي او ډیر سخت کار ورته ونه کی نو هغه به سره کوم کتاب ولیکي چې بیا د مینوال ولري زما په نظر باندې زه چې کله بازار ته ځم دغه سینې کسان چې ګورم مطالعه نه کوي یا هم کتابونه نه اخلي یا اخیستی دی بیا یې پریښي دي یو څور لاملونه دي مثلا کتاب ګران دی افغانستان کې دا اوس چې ته خبرندو یا ادارو ته ورسي هغه چې د کوم کتابونه در باندې خرڅوي قیمت یې خرڅوي کتاب لري دی یو څوک په ولسوالۍ کې اوس هغه کتاب ته ورسېدای نه شي په ځینو ولسوالیو کې بیخي کتابونه شته نه د افغانستان په ډېرو سیمو کې کتابونه نه پیدا کیږي یو څو غټ لوی ولایتونه دي چې په هغوی کې دا کتابونه پیدا کیږي کتاب قوي نه دی سم نه دی لیکل سوی املایي غلطۍ لري یوه مفکوره یې نه ده وړاندې کړې او په کتاب باندې خواري نه ده سوی لیکوال ورباندې کوشش نه دی کړی او خپل لیکوال ګډوډ شیان په یو کتاب کې راخیستې دي نو کله چې یو لوستونکی یو کتاب لولي د ته انګیزه ورنه کې دی په دې باندې باوري سي چې په دې کې املایي غلطۍ استه یوه مفکوره یې نه ده وړاندې کړې نو هغه خو بیا دویم ځل یعنی دا به انګیزه بله کوم ځای اخلي چې بیا د کتاب واخلي نو زما په نظر باندې اول خو موږ دغه د مطالعې په اهمیت باندې سم پوه نه یو او دویم یعنی هغه ګټې نه دي راته معلومې دا یو لوی لامل دی بله خبره دا ده چې د کتاب خپرندوی ادارې چې دي هغوی د ځینو لیکوالو نه پیسې اخلي هغه څوک چې پیسې لري بس کتاب نه ګوري او چاپوي یعنی بازار ته ډېر بې کیفیته بې مفکورې د املایي غلطیو څخه ډک کتابونه راغلي دي او یو ځل چې یو لوستونکی هغه کتاب ولولي دویم ځل دپاره هغسې کتاب نه اخلي دویمه خبره دا ده چې خپله لیکوال په دې برخه کې خپل هغه مسؤلیت سم نه دی ادا کړی داسې کتاب یې نه دی لیکلی چې هغه د یو ډېرې ښې مفکورې د یو فکر درلودونکی وي یو پښو ادبیاتو لیکل سوی وي داسې موضوعات یې راخیستي چې هغه د ځوانانو د روزمره ژوند درد بخوروي نو دغه مشکلات دي که چیرې دغه حل سي نو زه فکر کوم که یو لیکوال یو ښه اثر ولیکي نو دی به د خپل لوستونکو هغه ذوق لوړ کی او کچیری د سی به خوند اثر لیکي د املایي غلطۍ څخه ډک وي په سمو ادبیاتو نه لیکلای لغت پرانی پکې کړي موضوعات ګډوډي نو هغه د خپل لوستونکو هغه ذوق ټیټي نو کله چې ذوق ټیټ سوال ته انګیزه له منځه ځي او انګیزه چې ته منځه لاړه بیا څوک کتاب نه لولي او زما دغه خپله لوستونکو ته هغه کسان چې د کتاب مینهوال دي هغوی ته مشوره دا ده چې کله دوی کتاب لولي نو یو څه خواري د خپله هم وکړي. ډېر هغه کسان هغه لیکوالو کتابونه دي پیدا کړي چې هغوی لوی لیکوالي د هغوی په کتابونه ډېر بازار ته راغلي خلکو ډېر هرکلی کړی نو لومړي ځل دپاره ته همدغسې
یو اوریدونکی لرو او بل سه مننه دا اوریدونکی پر واخلو بیا تاسو دوستانو خبرو تراشو مهرباني وکړئ آزادی رادیو دا
تشکر ډاکټر منصور مجاب له کابل څخه مې اړیکه نیولې زبا د سیو یما چې بخوان بیا وسلګی نکو وخت لري بهانه جوړی نکون یعنی دا از ما د یو کتاب شعر د پر مخ لیکلای دی ام د مطالعه غوړه لري یا روشه درست مطالعه ام او د دې چې راشم د مطالعې په موضوع باندې خبرې وکړم اکثر ځوانان یا خلک د سوي چوسلان لرم او یا وخت نه لرم نو دوی ځان ته دروغ وایي وخت لري او حوصله باید پیدا کړي که دوی غواړي د مطالعې د ګټو څخه استفاده وکړي او د دې ترڅنګ اکثر خپل ظرفیت خاګاهي نه لري او د مطالعې په بدو شرایطو باندې مطالعه کوي یعنی په دې معنا د مطالعې په بعد عادتونو باندې نه پوهېږي رایتو برابر مطالعه نه کړي. یو عادي انسان 28 میلیارد عصبي حجرې لري. هر حجره د پنټیم فور کمپیوټر ظرفیت لري. دا موږ چې چالانه وساتو ځان پنه پیسې او دا موږ چې خاموش وساتو ځان پنه پیسې استفاده ونه کړو نو ټول ځوانان د دې غږ دی چې تاسو حافظې ضعیف نه دي او تاسو د لوړ ظرفیت خبر ایا نو تاسو باید څنګه وکړی پرویش او شرایط برابر مطالعه وکړئ. بعد بختانه په افغانستان کې په بدترین دویش باندې مطالعه کې هغه د کله مطالعه برداری نه کوي تمرکز نه لري او د دې ترڅنګ مطالعه ته بعد عادتونه نه پویږي موسیقي به ورته چلانه وي ګوشکۍ به په غوږ کې مطالعه وکړیم لرازمه دې ته چې دا اول خلک مطالعه نه وکړي ګوره موږ معلمین لرو په پانتونو کې استادان لرو دوی منبع ته مراجعه نه کوي هغه طرف ته متوجه کوي نو دا به خوي چې په معلمینو باندې کار وشي په استادانو باندې کار وشي او په کورنۍ سره کار وشي دوی ته د مطالعې اهمیت وښودل شي ځکه وخت کم دی زه نور ډېرې خبرې نه کوم وربل سب ته خاص سلامونه کوم او دغه کوم غمونه او خوشحالۍ چې راغلي دي او مبارکي وایم ورته زه په د مطالعې په طرحه باندې کار کوم نو که دغه ورونه زما سره همکاري وکړي او په ګډه سره جوړ کړو دا یا په قانون یا په یو مسؤل دا باندې تبدیل شین تر څو هغه افغانان چې کله حج ته ځي یا واده شوي یا د پانتون نه فارغېږي ځینې کتابونه یې باید او بیا دوی ته یا سند ورکړل شي یا په اصطلاح په ټولنه کې د یو مطرح شخص په حیث باندې معرفي شي نو تر ټولو وشي او همدغسې رسنۍ کې ځینې کتابونه اعلان شي بدبختانه ځینې مؤلفین په دو خپه کېږي چې ما کتاب اعلان نه شو دی بل اعلان شو په هفته کتاب معرفي شي او د هغې ګټې او نور هغه دی ته وښودل شي. مننه.
ډېره ډېره مننه. بل اورېدونکی هم راسره په لیکې دی دا به هم راواخلو چې څوک له کوم ځای دی. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ده.
محترم کرمون صاحب سلام دا افغانستان مزمن ملت درنو بل منه تاسو وړاندې کوم فضل هودي وردا هم
ها وردا کې مهرباني
ما نه تر موصف وکړم چې منصور صاحب ډېر مهمه خبره وکړه په دې باندې به زړه راو یم چې دا موهید توس چې دا کوم موهید غلای دی دا موهید د مطالعه نه دی او یو څوک نشي کولای چې دغه موهید کې مطالعه وکړي. امنیت مشکل شته دی نو یو ځوان صرف چې په یو ځای کې کینی دی د کتاب کتلو ته هلته یو انتجار کېږي یا بریت کېږي یا په ځای کې جګړه او جګړه روانه وي نو دا مطالعه نه کېږي ذهن یې ټول حقوقو ته ورګرځي. نو د درنو مېلمنو زما دغه سوال دی چې څنګه کېدلی شي چې د دغه ذهنیت یو ورونتیا کې راویلي او
اجتماع جامعه که دست در مشکل حل شي. مننه. مننه. کور ودان یو بل اوریدم که هم راخلو بیا را شو خپل ملمنو ته د دوی نظرونه برا واخلو. بلی آزادی رادیو ده مهرباني وکي. مهرباني وکي آزادی رادیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. څوک لکه مزه له بده مرغه د غرور اړیکا را سره پریښو بل اوریدونکو هم شته. ازادي رادیو د مهرباني بلې مهرباني په ازادي رادیو ده
فرماتا تاسو سلام او د دې ټکو کوم ته له ابو خان ته ول تاسو د نو ملګرو سلام محمد قاسم زوکه ملمن ول تاسو سره پړی کې
زوک سیم له ملمن ول ته مهرباني وکي
ډیر مننه کوم چې نام د مطالعه ارزښت په یوستي کې ملوان جوړ د تاسو ویډیو کنشمیر خان نش بو کو دلاري او په اندازې چې مست لري انې د مطالعه لري څخه په مطالعه کوي خو اکثره محصلین دي چې مطالعه ډیر ارزښت نور کوي واځي خپل وخت کوي د ټول محصلینو او شاګردانو ته غواړم چې د په چیر غواړم ځکه هم په دې رسې کې چې انا د پانتونو د مکتبو لپاره روان دي ته تم د ګیرو ته ونی چې خپل مسره شو کړی ډیر نه
کوم اه ډیر ډیر مننه قدرونو اوریدونکو راو شو خپل ملمنو ته یو څه پختن ما سره دی دوستانو موضوعات هم ورته شریک خغلی زلند مخکې اوربل سپد کتابونو د ویش موضوع ته اشاره وکړه. فکر کوي دغه سیستم څومره منظم دی چې مثلا یو کتاب چاپ شي ټول ولایتونو ته رسیږي، مثلا لرو پرتو سیمو ته هم رسیږي که نه رسیږي؟ او بل دا چې دویم جز د دې پوښتنې دا دی چې په دې وروستیو کې یو شمیر د کتاب پرولو مؤسساتو ځینې خدمتونه مثلا پیل کړي دي چې که تاسې هماغه آنلاین وغواړئ چې دا کتاب د مت راکړي خپل شمیر ورکړي، دوی هغه کور ته ته دفتر ته تاسو ته رسېږي د ډېر کم قیمت په بدل کې. دا څنګه ارزوئ دغه دوه پوښتنې؟
د رښتیا پلورو پرتو سیمو ته د کتاب رسول یوه مسله ده، یوه ستونزه ده. تر اوسه پورې هغه ډول چې په کار دي نشته، ډېر فوکس او ډېر تمرکز چې دی په لویو خارونو باندې کېږي. خو هماغه چې ما لومړی سر کې ویلی چې په دولتي کچه دې شیانو ته کار وشي، کله چې دولت په ولسوالیو کې شته دی داسې، یعنی داسې نه ده چې ګنې هلته کتابخانې نشته، هلته د کتاب د رسېدلو لارې چارې نشته. دولت دا شی کوي، یعنی زمونږ کلی په لور پرته سیمه کې دی، خو هلته دولت یوه وړه کتابخانه جوړه کړې. ستونزه دا ده چې د کتابخانو نه هلته بیا استفاده نه کېږي. چې څوک په مکتب کې د مکتب چې څوک مشر دی، کنجي هغه سره په جیب کې هغه شخصي مال ګڼي. یوه میاشت دوه میاشتې یا یو کال کتابونه پراتی بیرته د هغې بیا څارنه او دغه نه کېږي، پاملرنه ورته نه کېږي، بیا نه وخوري، له منځه لاړ شي. خو آزاد بازار لا هم زموږ کلو ته نه دی غځېدلی چې هلته کتاب ورسیږي. او دویمه خبره اوربل صاحب هم وکړله چې قیمتونه لوړ دي، خلک غریب دي. یو شاګرد د مکتب یا د پانتون شاګرد نشي کولای چې په دومره لوړه کې لوړ قیمت باندې کتابونه واخلي. په دې برخه کې هم کوچیر دولت مطبعې او د کاغذ او د برق په برخه کې د خبروندوی ټولنو سره همکاري وکړي، ټیکسونه پیرا کم کړي، نو کېدای شي چې دغه نرخ راټیټ شي، د کتابونو د قیمت ستونزه هم حل شي. دویمه خبره چې تاسو کومه دغه وکړله، د ځینو خبروندوی ټولنو واقعا د یو ډېر ښه وخت دی، یو ډېر ښه ابتکار دی، په ټوله نړۍ کې ځای لري او ډېره استفاده ترې کېږي. مثلا دغه خبروندوی ټولنو لنیش میرا خلی زنګ ورته وهیر کتاب چې پکاري هغه راغواړي. خو بیا هم زه برته خپل اولی خبره ته ورزم، دا ټول کارونه هغه وخت امکان لري او اسانه کیدی شي چې ته د کتاب پاړې ذهنیت رامنځته کی، ترڅو پورې چې د کتاب پاړه باندې ذهنیت رامنځته نه کی، هغه کچاپم شي کوم رسیږي هیڅ ګټه نه لري. او دا په لیکوال پورې تړاو نه لري، لیکوال خپل کوشش کوي، هغه چې نه شپو شپو باندې خواري کړی ده، چا کمه دا پیمانه داسې چا سره د لاس کې چې ووایي چې پلان کې ښه نه دی کړی، دا پلان کې بیسان کې چې دی دا ډېر ښه دی، داسې پیمانه کومه شته نه ده. یعنی بې طرفه پیمانه دغسې نه ده وضع کړې چا، اوسه پورې هېڅ دغسې دغه نه دی شوی. اوربل صاحب د زری کړکې یادونه وکړله، هغه یو شخصي دغه ده، موسسه د فرهنګي ما د دولتي دغه په ټوله دنیا کې وګورئ تاسې، یعنی زموږ سره دغه په دې ګوان کې چې فرهنګ ټول لاسل کلن شویم نه دی، هلته دغه سیستمونه شته دی. یو کتاب چاپ کیږي، کتاب جایزه خلی په ټول هیواد کې دغه یو غوغایو پلانکی کتاب صدارتي واډ واغسته، پلانکی کتاب د د د نخبگان یوار واغسته نو هغه د دې سبب شو چې په خلکو کې ولولت الوسه پیدا کی. دلته خو چې کم د دولت سیستمونه دی هغه ما مخ کې ویلې زید تنونه خود له شم زی په ثبوت رسوي شم چې आवाज د خپل ملګرو نه ورخه ولا کې کتاب مخ مړولې لکه دا د افراد سره زیته نه ده. تورمان صاحب سره به یو زل زیته وکم دو زل به وکم درې زل به وکم. اصلا دا د کتاب د فرهنګ سره د کتاب سره زیته ده، دا د علمی رویو سره زیته ده، د فرهنګي ارزښتونو سره زیته ده. نو د دې لپاره کور تم کتاب چاته ورکې خو د کتاب په اړه که ذهنیت نه وي هیڅ معنی نه لري. دا غونډ وطن د کتابونو نه ډک شو په سړکونو پرته دي، خو که د کتاب په اړه ذهنیت نه وي چې شی څوک ولولي، څه د پاره ولولي، څه تینه اخص کوي. دا هماغه بحثونه دي، مذاکرې دي، ادبي نقدونه دي او په بیلابیلو کتابونو باندې، اکه په تاریخ کې، که په ټولنه پوهنه کې، که په روانشناسۍ کې. تاسو وګورئ دا ستونزه تاسو درکړې ده چې د روانشناسۍ کتابونه چاپ کیږي او هغه عام خلک لولي، دا بیخي مطلق کفر ده. د سرمایه‌دارۍ په اړه باندې کتابونه چاپ کیږي چې زت څنګه ملونر شم، زت څنګه ګټون کې شم، زت پلان کې بستان کې شم. هغه کتابونه د کنزي د کوریاي، هغه د جاپاني، هغه د هالنډي، هغه د امریکا او د جرمني. زما دوستانی راوړي د کوټه سنگي د یو کاریګر ژوند په بدلی. نو دلته چې دروغجن مفکوری خلکو ته انتقالیږي، دروغجن مفکوره دا چې علت توانې دا شي چې زمونږ ځوانانو کې دغه عمر وپړسیږي، په عمل کې چې شی نه مایوس شي، د کتاب نه زړه تور شي او ټولې کیسې پرېږدي. نو زه ډېر تاکید چې کوم هغه په دې کوم چې که موږ د کتاب دپاره ذهنیت سازي ونه کړو هیڅ شی هم نور ګټه نشي رسولی. ته کتاب چاته ارزښتمن کا، ته تاسو موږ تاسو ګورو نه ډېر توکي دي. یو توکي په اړه باندې وایه دا صحیح دا 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 ګټې لري، هر سړی به ځي هغه باخلي ځان ته ولو که هغه قیمته هم وي، ځکه خلکو ته ګټې دغه شولې. ته یو رخته نوې راوځي پاړه وایه چې دا 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 خوبي لري. تاسو وګورئ پښتونونو کې خلک هماغه رقم کالي کوي، ولې کتاب لیکواله نه کوي، ولې د منافقتونه کوي، خو کوي کنه؟ نو دا خو ښکاره خبرې دي. نو دا وجه ده چې زمونږ لا هم د کتاب په اړه باندې ذهنیت په ولس کې نه دی جوړ شوی. هغه کوم ملګري چې لګیا دي مطالعه کوي، هغوی سره یو شوق دی، یو ولوله ده. هغه هم ډېر داسې کتابونه د هغوی لاس ته ورځي چې هغه ته دروغجن خوبونه ورکوي، هغه وپړسئ د هغې افکار او د هغو تجربو د عملي کولو ساحه چې ده کوټه سنګۍ او کمپنی او مثلا د بل ښار سر چوک نه دی چې دی هلته هغه د میلیونرانو کیسې واوري. نو د دې دپاره یو ډېر نهایت ضروري دا دی چې کوم کتابونه موږ ټولنې ته وړاندې کړو. لکه ما مخکې ویلې، باید خپرندوی ټولنې یو د روانشناسانو یوه ډله مسلکي هر خپرندوی ټولنه ولري چې هغوی په دې کار کوي چې موږ څه شی وړاندې کوو لوستونکو ته. تیر کال موږ یعنی په ټول بازار کې دا کتابونه وړاندې شول، اوس څه شی موږ ارزه کوو لوستونکو ته.
ډېر ډېر مننه ځلان صاحب. اوربل صاحب مخکې اوریدونکي پښتنه ډاکټر صاحب چې په دې اړه باندې توضیحات ورکړه، وایي چې مطالعې اصول سره سم نه کیږي. یعنی مطالعې څه اصول، څه رقم ته اصول ورته ټاکه؟ او بل دا دی وردک صاحب، هم د امنیت موضوع چې امنیت خراب دی، پکې مطالعه نه کیږي.
زه د دواړو پوښتنو ته راځم. لومړی خو مجاب صاحب څخه ډېره مننه کوم. د یو د کتاب په خپرولو کې ما چې تر اوسه پورې لیدلی د درې څلورو کسانو له جملې څخه یو دی چې د کتاب په خپرولو کې ډېر زیات زحمتونه ایستلي دي. خدای دې د ته نور هم وس ورکړي چې په دې برخه کې خپلې هڅې ونه درېږي. نو دغه مطالعه به څنګه کوو؟ دا ډېر یو لوی سوال دی، او هر څوک چې مطالعه کوي دا یې مخ ته پروت دی. نو که چیرې دغه سوال سم ځواب کړي، دی به له مطالعې څخه اعظمي ګټه واخلي. دغه د مطالعې یو لوی شرط دا دی چې کله ته مطالعه کوي باید په پټو سترګو هر څه چې په کتاب کې دي هغه ورسره ونه منې. خپله باید انتقادي مطالعه وکړي. کله چې کتاب لولي باید د ځان سره وای ارزی چې دا خبره سمه ده که غلطه ده. کله چې ته دا ارزیابي کوې دغه کوم موضوع چې هغه ستا په وړاندې پرته ده هغه ستا په ذهن کې کښېني، نو هغه کتاب کې چې کومه خبره ته زده کوې هغه دې په ذهن کې پاتې کیږي. بل خبره دا ده، دا یو امریکایي ښوونکی دی، هغه جان برګاپ دی. هغه وایي چې زه چې کله د یو کتاب یو فصل ولولم تر هغه پورې دویم فصل ته نه ځم.
ډیره وبخی اوربل صاحب، د اوس دانش پرندوی ټولنې مسؤل اسدالله دانش سره د ټلیفون په مستقیمه کرخه دی، ځکه دوی په لاره کې سفر کړي چې داسې ځای ته به ونه رسیږي چې موږ به غږ سم نه اورو. دانش صاحب تاسو ما غږ اورئ؟
اورم صاحب. سلام سلام
قربان مشم مهربان ما سره دلته خپرونه کې ډاکټر صاحب اطیولا رسولی، انجینئر صاحب اطیولا رسولی، ډاکټر جاوید اوربل صاحب او طارق زلان صاحب میلمانه دي. د مطالعې د ځوانانو چې څنګه علاقه ورسره زیاته شوې که نه کومه شی په دې اړه باندې خبرې وي. یو دوه پوښتنې تاسو سره جوړې شوې. یو دا چې داسې ویل کېږي چې د دوی لخوا چې قیمت کتابونه لوړ دي نو ځکه ځوانان نشي اخیستی، دا یو خبره. او بل ځلان صاحب دا موضوع مطرح کړه چې که چیرې د خپرندوی ټولنې دروان شناسانو یو مشورتي بورد ولري چې دوی ته ووایي چې مثلا څه ډول کتابونه باید چاپ شي، څه ډول چاپ نه شي، په دې اړه ستاسې نظر وخت ودانې صاحب.
ډیره ښه ده. زه فکر کوم دا اوله پوښتنه زما په باره کې نه ده، ځکه زمونږ کتابونه ډیر ارزانه کتابونه دي. موږ هڅه کړې ده چې کاغذ ډیر ګران او فیشني نه وي، کتاب ارزانه ورکو خلکو ته چې هر څوک یې واخلي. یو ستونزې سره موږ په دغه برخه کې مخ شوي یو.
یوازې د خپل هدف مې تاسو نه و چې دانش کتاب په ټوله کې مې وي، چې تاسو کتاب
راځم خبرې ته راځم. بل خبره دا چې خپرندوی ټولنې دلته هڅه کوي چې کتاب ښه چاپ کی، په لوړ کیفیت چاپ کی. نو په کیفیت لوړیږي نو قیمت ورسره یو څه لوړیږي، او یو څه ګرانیم شوې ده. یوازې افغانستان کې نه بلکې ټوله نړۍ کې ګرانی شوې ده. دا د بل خبره. او یو بل مشکل چې موږ ورسره اکثر مخ کیږو هغه دا دی چې سموده مخکې موږ په یو وزارت باندې کتابونه خرڅ کړي وو، نو هغه زموږ کتابونه اکثر پکې د بک پیپر او داسې کاغذ و. نو هغې ویل چې نه، موږ دا کتاب نه اخلو ځکه چې د دې دا کاغذ چې دی دا اصل نه دی. موږ ویل چې اصل کوم کاغذ ته وایي تاسې؟ نو هغه موږ ته ډېر قیمتي کاغذونه وښودل چې دغه ته موږ اصل وایو، دا فوټو کاپي دي، دا نه اخلو. نو بیا اکثر خپرندوی ټولنې مجبور هم شي چې داسې کاغذ باندې چاپ کړي چې هغه وزارتونه یا که څوک یې اخلي چې هغې ته منلو وړ وي. او دویمه خبره دا ده چې دویمه پوښتنه هم چې وکړه
ما چې ځلان صاحب وویل چې کتاب پرون ټولنې روان شناسانو یو بورد ولري چې ورته چې کومه برخه کې مثلا
ځلان صاحب ته به زه خپل ټولنې لپاره دا بلنه ورکړم چې دی د زما د بورډ مشر شي. ما سره دې کار وکړي. او دا ګوره دلته خو موږ په هغه حد او اندازه کې نه یو چې داسې دومره ډېر مخکې نه یو تللي. په هر حال ځلان صاحب یو لیکنه کړې وه، زما سهار ولوستله. هغه لیکلي وو چې خپرندوی ټولنې یو قسم کتابونه چاپوي. دا خبره صحیح ده، خو دلته یو غټه ستونزه دا ده چې زمونږ یو خو د هغه دار چا د فهم تر حده او د پېژنګلو د شناخت تر حده او د ملګرتیا تر حده دا قصه روانه ده. استاد وګورئ، ځینې خپرندوی ټولنې دي هغې مثلا یو قسم کتابونه چاپوي، ځینې موږ ډېر تاریخي او ادبي کتابونه چاپ کړي دي، ځینې نور مثلا ژباړې کوي، ژباړې موږ هم چاپ کړي. خو په هر حال داسې قصې شته دي، پکې یو څه ستونزې شته چې موږ پرې پوهېږو اما کولی نه شو.
یو خبره دا ده چې موږ په دې باندې وغږېدلو که مثال چیرته دولت د خپرندویو ټولنو نه هر کال کتابونه واخلي په غټ تعداد باندې، نو دوی کولی شي چې د په دغه آمدن یو بورډ وټاکي او هغه یوازې کار په دې کوي چې مثال سکال شل د روان شناسۍ برخه کې کتابونه چاپ شو، یا مثال سل کتابه چاپ شو، راتلونکي کال مونږه لوستونکو ته باید څه شی ورکو؟ نو دا به د دې خپرندوی ټولنو د خپلو لوستونکو سره یو مرسته وي، کنه هغه به تر روزي خپل لوستونکي به روزي او لړۍ وي. نو خو ډېر مسؤلیت چې دی هغه دولت ته ذکر راجي کیږي. یو خپرندوی ټولنه کتاب چاپ کی خود کتاب د خرڅلاو د پاره و وړه ساحه بازار لري خو مشکل ده. دولت د اطلاعات و فرهنگ وزارت هر کال بودیجه بیرته ګرځیتنه نو دغه پیسې لطفا دوی د خبرندوی ټولون کتابونه والی په ولسوالۍ او کلو لیسو او پوجرو کې د کتابخانه جوړی کی نو یو خلا
ګوره زلان صاحب ایس اوجرو کې نه جوړی دا اطلاعات و فرهنگ وزارت خپل دوه اتیا کتابخانه دي که پنځه اتیا کتابخانه لري په افغانستان کې دې د موږ نه هر کتاب دوه دوه یا درې درې ټوکه واخلي نو درې چې ضرب دوه اتیا او پنځه اتیا کې زموږ د زرو ټوکو یا د دوه زرو ټوکو هغه ورځ لاندې راځي که نه نو دی که صرف دومره وکړي دی په ټول عمر کې سکل صرف د شل لکه روپو کتابونه اخیستې د دو میلیونو یعنی شل لکه کېږي د دې کتابونه اخیستې دي چې هغه هم یو څه ډېر سخت پروسیجر و چې تر څو دا قصه ختمېدل هلته مشاور صاحب یو زموږ استاذ یو ملګری دی نذیر زوی صاحب چې هغه یو ډېر یو فعالیت کړی دی څه لارې او ګدرې جوړې کړې دي نو که اطلاعات فرهنګ په دې مجبور شي چې هر کتاب نه پنځه پنځه ټوکه یا درې درې ټوکه موږ نه د هر د چارې کتابخانې دپاره
بله نن خو خبرونه وخت کم دی خو په بل وار خبرونه کې ان شاء الله دا موضوع د اطلاعات فرهنگ وزارت سره چاري کې کوو
هغه مې دا ما سره اوریدلی نو بخې ک غړي وړي مې ویلې زه نه غار سره وانه په لار کې
بس که سفر ته استه غواړو کور مو دا
د دې سره په اړه باندې یو د ویو چې دانش صاحب واقعا دا هغه خبروندوی ټولنه نو چې په افغانستان کې د کتاب د خریدا د پر ډیر کار کړی دی یعنی هغه وخت چې کتابونه سره پښتو کې چاپ کېدل نه دوی هڅه کړې ده کتابونه چاپ کړی دي همدا اور بل سي تاسو بم پدې چې خلکو ته ډېر خخه کتابونه ورسول او واقعا ځنې نور خبروندوی ټولنې دي چې په دې برخه کې ډېر خه رول ادا کړی
ډېر مننه اور بل سي تاسو خبر مخ پات شو
بس ما خبر پني مې کې پات سو ځنې کسان دي ما ویل چې دوی په میاش کې 500 تر لس کتابونه لولي دا ښه مطالعه نه ده دغه چې مجاب سا ویلې وای د مطالعې بد رویشته یو همدا دی ما مخکې د یو ښوونکي خبره وکړه هغه وایي چې کله زه د کتاب یو فصل ووایم تر څو چې مې هغه عملي کړی نه وي او نورو ته مې تدریس کړی نه وي زه مخکې نه ځم نو که چېرې موږ داسې مطالعه وکړو فکر نه کوم چې بیا د موږ انګیزه ونه لرو بله خبره دا ده چې دغه اوسنۍ څېړنې چې سوي دي وایي کله چې تاسو د یو کار دپاره مثلا مطالعه یو کار دی د پاره یو خاص ځای تعین کوي او یو خاص وخت وټاکي نو ستاسو هغه نتیجه چې ترلاسه کوي 15% به دا زیاته وي یعنی دا ډیر موثر تمامیږي که چیرې تاسو وخت وټاکي او ځای ورته تعین کړي چې زه به په ورځ کې مثلا یو ساعت د ماښام د خوا یا د سهار د خوا څخه یا نیم ساعت مطالعه کوم خواره ورځ پی کوم دا ډیره ښه نتیجه ورکوي او بله خبره دا ده چې کچیر موږ غواړو چې کتابونه خلک ولولي باید دغه د مطالعې د ګټو په اړه باندې هم خلک خبر کو مالنډي د سه یو لس ګټي د کتاب لوستلو دغه راخستې دي که وخت یې سپیل ډیر توایم او ورسته څېړنه چې سوي دی وايي مطالعه چې دغه د لیوانتوب مخنیوی کوي یعنی زموږ په ټولنه کې دا مشکلات ډېر زیات دي ځینې خلک اعصاب خراب کیږي کنه یا د الزایمر ناروغي ده چې سړی حافظه د لاسه ورکوي کنه وایي د دې مخنیوی کوي رواني فشار کموي پوهه مو زیاتوي کتاب بل خبر دا ده چې وایي د لغتونو زیرمه مو زیاتوي یعنی موږ چې کله مو د لغتونو زیرمه زیاتوي موږ ښې جملې جوړولی سو او ښې جملې چې جوړې یو ښه ویان یو ښه نطاق رانه جوړېږي بله ګټې دا ده وایي مطالعه مو حافظه قوي کوي او ځینې کیسې چې مو له یاده وتلي هغه په مطالعې سره بیرته راژوندی کولی سو یعنی زموږ د حافظې د کمزورتیا مخنیوی کوي بله ګټه یې دا ده چې وایي مطالعه منطق او تحلیل مو غښتلی کوي بله ګټه یې دا ده ځینې یو ملګري پوښتنه هم وکړله وایي خلک تمرکز نه لري چاودنې دي او داسې خبرې دي وایي که تاسو خپله مطالعه وکړئ دغه ملګري ته زه وایم نو ستاسو تمرکز به پر ځای باندې توجه به هم پر ځای وي او بله ګټه یې دا ده وایي یو لیکوال درنه جوړوي هغه څوک چې مطالعه کوي که څه هم د لیکوال نه وي خو په وخت او زمان سره د لیکوال جوړېدای شي مطالعه وایي تسکین بخشه ده سړی ته آرامي راولي او لسمه ګټه یې دا ده وایي مفته ساتیري ده خلک ډېر زیات
وایي خلک د پیسو خلاصي داس خو نه په هر حال استاد راځي تاسو ته که تاسو راته دا وایي چې په ادبیاتو برخه کې مثلا پخوا به کتابونه ډېر چاپېدل همدې برخه کې و چاپېدل. یا خو د دانش صاحب خبره چېره ټولنه دنده کار کوي او موږ چونځای د دانش صاحب سره ناسته ولاړو صاحب د ادبیاتو سره سره کار دی، نو ځکه وایي چې ولا د ادبیاتو برخه کې ډېر چاپي. آیا فکر کوئ چې په نورو برخو کې دغه مسله څومره توجه ورته شوې ده؟ په نورو برخو کتابونه ځکه تاسو خو بېلابېل کتابونه اخلئ، مثلا خلکو ترې ډالۍ کوئ، تاسو بنسټ هم لرئ په دې برخه کار کوئ، په نورو برخو کې څومره کار شوی دی؟ آیا رښتیا هم هغه تشه چې بېلابېلو برخو کې و د کتابونو برخه کې هغه پوره شوی دی؟ آیا خلک هغه د خپل اړتیا وړ کتاب ته لاسرسی پیدا کولی شي، ترلاسه کولی شي، که څنګه؟
ډېر ښه پوښتنه. زه به د هر څه نه مخکې اول د کتاب قیمت او د شخص قیمت تاسو ته تعریف کوم. کله چې زموږ په خبرونو کې بحث وسه چې کتابونه قیمت دي، حتی سوالونه وسوه چې کتابونه په کم کوالټي باندې راځي یا خرچېږي بازار کې، خو آیا موږ دا بحث په دې باندې کړی دی چې د یو شخص شخصیت څونه قیمت لري؟ متاسفانه نن په افغانستان کې فیسبوک راغی اما فرهنګ د استفاده نه دی راغلی. په یوې هفته کې 3G یا 4G په 1500 یا په 1600 اوس په افغانۍ باندې دوی اخلي مصرفي، اما په هما باندې درې جلده کتاب کې که څوک واقعا غواړي چې ځان ته قیمت ورکړي، شخصیتي قیمت ورکړي، ځان ته د ټولنی اجتماعي قیمت ورکړي، د بل چا په ارزښت پوسی، لکه څنګه چې زموږ همکار ویلې اوربل صاحب چې هغه فواید چې ویلې، نو کته چې چیرې د مطالعه ولرې د بل چا په قیمت باندې هم پیږي، چې بل چا په قیمت باندې پوس وي، هماغه چې په ټولنه کې اصلاحات راځي. راغلو موضوع د دې چې تاسو سوال وکړو چې آیا په کتابونه کوم کوم بخشو کې راځي. موږ متاسفانه د زیات سرکار چې زما د محصلینو سره په پانتونو کې دی، هر کله چې زه محصلین هم زه معمولا د هغه کتاب ورکوم چې دا په حرکت باندې راولي، دا ته دا په انګیزه را باندې راولي، دا که په صحیح لاره کې غلط رواني هغه په غلطه لاره صحیح کی. خو متاسفانه ځینې محصلین بیا د دوی تقاضاګانې دي چې زموږ د رښتې په اساس باندې موږ سره کتابونه نستدی، حتی مثلا د انجینری په بخش کې، مثلا د طب په بخش کې منابع نستدی، د اقتصاد په بخش کې، د حقوقو په بخش کې، د هر پانځه چې موږ په افغانستان کې نن لرو هغه منابع یا هغه کتابخانه چې قدیم با مشخصه کتابونه ده چې د دوی د پاره یو مشخص منبع یا آدرس یا ورته استاد په صنف کې آدرس ورکې چې لاړ په فلانی فلان کتابخانه کې په فلان کتاب خپرندوی ټولنه کې تاسو کولی چې دغه کتاب د دغه لیکوال واخلې، تاسو کولی چې دغه مشکل هم حل شي. نو دغه اساسي غټ مشکل دی چې په صد د محصلینو د همدغه محصلین دي چې دا بیا دا ناقصه فارغه کیږي، د دې بیا موږ بیا محصول نه خالص ورته وایو چې یعنی فارغه کیږي، اما هغه شی چې منابع یا هغه کودونه یا هغه کتابونه چې دا ځین استفاده وکړي د ترلاسه کولای نشي. نو موږ هم د ازادي رادیو د طریقه هم د دغه کتاب خبرندوی ټولنو نه غواړو چې هغه کتابونه چې د محصلینو اساسي اړتیاوي چې دوی د پرښتې تحصیلي کې دوی ته قوت ورکړي، دغه کتابونه راوړت کی په هر قیمت باندې چې د دې د دولت تقاضا وکړي، د وزارت تحصیلات عالی نه دي تقاضا وکړي، که څه خزینه هم راځي د وزارت تحصیلات عالی د ورته خزینه ورته تخصیص کی تر څو چې دغه مشکل حل سي. او یو موضوع د روانشناسي او جامعه شناسي ده چې هغه شخص ځان جوړي، فقط ځان جوړي چې ځان دې جوړ کړي، ته مجبور یې جامعه جوړي، نو هغه بیل کتابونه دي او دغه مهم کتابونه.
بله خغل رسولي ورسته پښتنه چې تاسو نو کو هغه د شتاس چې ورسته کتاب مطالعه کړي، هغه کوم کتاب دی چې
ورسته کتاب چې ما مطالعه کړی دی؟ اول کتاب مې چې مطالعه ک په نامه د مخه پکېګا لا تحزن، دا هغه کتاب چې د دې ژباړن فرید احمد هلال و چې زه لاړم په کونړ کې مې دا پیدا کړ، او اخرنی کتاب چې ما پیدا هدف په نامه اخرنی کتاب چې ما مطالعه کړی دی د غنوم هدف دی چې دا خارجي کتاب دی او ژباړل شوی دی زموږ تاسو په زبه باندې. نو زه خپل هغه کتاب مطالعه کوم، بیا وروسته په علمی شخصیتو کې لکه نن هم چې تاسو په هغه کې برنامه کې زموږ علمان تاسو ته مهم کتاب
ڈالے ڈالے
بس ان شاء اللہ گور بچے ان شاء
اللہ سے مطالعہ
ترمان صاحب ماں رستے کتاب چلوستے دے آگا ملیر کوٹلا دے دا صفیہ حلیم دا پشتو جب یہ بھی تکڑی لکھوال لکھ لے دے دا ہندوستان کی دا پشتنو تاریخ دے نو زے کستلے مہن تسو زلال تگر سی دلے مخو دی کتاب په خاص ډول باندې ز د هندستان په مختلف قسم باندې کرتا ولې مو دغه زای تاریخ راته شو ولې دی ترمن صاحب ک زے کی یو خبر کول غواړم وختم په ختمې دوه دی د کتاب خپرول او د مطالعې ته د خلکو د سوال په برخه کې ز یوې موضوع ته ډیر زیات خوشبین یم په دې ورستو کې زموږ زنی ملګری ډیر تکړه کیزه تلان ورته وایم یو څو کس چې زه خپل پیژنم دوی په دې برخه کې ډیر زیات کار کړی دی دوی ولسوالۍ یو تا کلیو تا کتابخانی خسولی دی په دغه کې یو درې کسان چې زه خپل پیژنم یو مجیب رحمان محمودی دی چې په وردګو کې یو دوه کال مخکې ما وسره لیدلې وو فکر کوم هغه وخت کې راته ویلو تر شلو پورې کتابخانی جوړې کړې دي نو ما سره فیسبوک دی اوس هم لګیای کتابونه کراټولوي او خلک هماغسې کتابخانی جوړوي یعنی په یو ولایت کې شل کتابخانی جوړول دا یعنی رښتیا هم یو قهرمانی غواړي بل وسا صاحب ته هغه په کندهار او ځینو نورو دوی دواړه چې دی قهرمانان دی په دې برخه کې چې کتاب رسي او کتابخانی جوړي په کندهار او په ځینو نورو ولایتونو کې هلته کتابخانی جوړ کړی دی او بل ایمل شمر دی هغه په پکتیا کې هم داسې کار کړی دی نو زه پر ځوانانو باندې غږ کوم هغه کسان چې غواړي په دې ټولنه کې تغیر راولي غواړي چې ځوانانو سره کار وکړي غواړي چې د دې هیواد د انتسام سي د همدغو درې ځوانانو چې ماته معلومه شاید پلس کړو نور هم وي د همدغو لارې ته تعقیب کې خپل کلیو ته او خپل ولسوالیو ته دي کتابخانی وغځي د ملګرو نه تیم راستو غواړي د سرمایدارانو نه تیم راستو غواړي تجارانو نه تیم راستو غواړي او د دولت نه تیم راستو غواړي
ډیر ډیر مننه نور بل صاحب او ځلان صاحب تاسو چې روسي کتاب مطالعه کړی دی پر یو ریفرنس شیټ ټول ته ورچ د کتاب
ما ډیرو لیکنو کې ما لوستیو چې صدیق د پښتو ډیر ښه شاعر دی د کاظم خان شهدا د هغه پیر شاعر دی نو خدای شته دغه دیوان مې نو لوسته نو د یو مې شوړان دی هغه کتاب دیوان مې پیدا کړ او واقعا چې و مې لوسته نو یو دویم شهدا مې پیدا کړ ما فکر کوم چې د شهدا غوندې داس شاعر به بل مونږ په پښتو کې ونه لرو سید صدیق به د شهدا همتا او همسیال نه ویولي واقعا ډیر نو وختګر باغ یعنی تقریبا یو سلو څو نوي کال وړاندې د دوه په شاعرۍ کې هغه نزاکتونه هغه رنگینۍ هغه خخه مضامین هغه چې ما پکې ولیدل ډیر د حیرانتیا وړ راته وا او ډیر جالب وا نو روسي کتاب مې دا چې ما مطالعه کړې بلکې لا هم لګې ما په
ډیر ډیر مننه قدرونه اوریدونکو په همدې سره زموږ خبرونه هم پای ته رسیږي لخپل درنو ملمنو هر یو انجینر صاحب تی الله رسولی خاغلی جاوید احمد اوربل او خاغلی طاهر ځلان څخه مننه چې په دا خبرونه کې موږ سره برخه واخته له تاسو درنو اوریدونکو هم مننه چې په ټلیفون مو را سره خبرې وکړي خپل نظرونه مو شریک کړل پوښتنې مو مطرح کړې تر بلې خبرونه مو په لویو بخونکې خدای سپارم په راتلونکي ساعت کې به نصرت پارسا د همدغه خبرونه په دری برخه کې فکر نه او لته سره وی خونه ولا نه نه
زندگی می دل تا نه چې اسمان کې سوري نه وي زندگی می دل ما دل تانا چه آسمان کی سٹوری نوی